حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه فاروق صاحب، تاسو هم ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې له تاوتریخوالي سره سره سولې ته هیله شته. د دې یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په ولسی جرګه کې د ورزګان د پخوانی استازي عبید الله بارکزي جنازه بنن خاور ته وسپارل شي. ولسمشر ترامپ په سوریه کې د داعش له لاسه د وروستۍ سیمې د وتلو هرکلی وکړ او په فرانسه کې پولیسو بیا امنیتي تدابیر سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو پخوانی وکیل عبید الله بارکزی به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام پر هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل
جنازه بارکزی به مراسم خاص ان شاء الله تعالی تدوی
دی. د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په تیره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبید الله بارکزی پرون د کندهار ښار پشپشمه ناحیه کې ناصرګندو وسلوالو وپیشت. پر هغه د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند والی وای د بسګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت امنیه قمندانۍ او ملي اردو پلاوی ترتیب شوی څو دا مسأله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانېده داسې مراسمو ته لاره پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزي په لوبغالي کې دوی چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وای چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحید الله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی کې او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت آزادي رادیو ته وکړه. د غزنی والی وحید الله کلیمزی وویل
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. نامنی هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطحه کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 1500 زره کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. ملګري ملتونه وایي چې تیر کال په افغانستان کې 3 میلیونه ولکه افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې اویا نجونې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستني کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریې په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه. خو ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري، امریکا به زیرو اوسي. ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2016 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه څېړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22 نیټه د امریکا عدلیه وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالډ ټرمپ چې د مولر پر کاري سخت انتقادونه کول د رپورت د خپرېدو په درشل کې څه نه دی ویلي. ناتو تایید کړ چې په پولند کې زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوز د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناتو یوه چارواکي پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې مخکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی و او پر اساس یې ویل شوي چې له وارسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پویډیس سیمه کې پر 2.5 میلیون ډالر تاسیسات جوړیږي. وال سټریټ ژورنال د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې پر دې زرمتون به د سږ کال په دوبي کې کار پیل شي او په دو کلونو کې به بشپړ شي. او په فرانسه کې پولیسو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهرې به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تېره اونۍ د مظاهرو په وخت کې رامنځته شوی و. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزي سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګېدلی دی، خو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي چې پرون یو شمېر اعتراض کوونکي په پاریس کې د ایفل برج شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د پاریس په نورو سیمو کې هم د مظاهرو شخ شوی دی. ویل شوي چې په پاریس کې د وضعیت د کنټرول لپاره نږدې 6000 پولیس ګمارل شوي او 2 بی پیلوټ الوتکې له فضا د وضعیت څارنه کوي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. ولسمشر غنی د جګړو زیاتېدو ته په اشاره وایي تر سولې مخکې تشدد زیاتېږي. خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والی په اړه وایي
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کی.
د عبیدالله بارکزی له وژل کېدو وروسته د ولسي جرګې یو غړی وایي
شل تنه زیات وختبان شهادت ته رسیدلی، همدغسې کې خود قرباني شوی.
د فراه کروندګر وایي د انابو تولید دوه برابره شوی.
پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسیدلی.
د دې ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتېږي. هغه دا خبره پرون د حمل په درېمه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. کابل د مشورتي لوی جرګې جوړولو لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون وکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالف ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډیرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستل لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کول نه، بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر ټکی دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره.
علی اميري وايي طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډېر ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکرې کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي اړتیا نه لري. طالبانو کلایوی خپل امریکا سره مذاکره کوي لبل پلوی پرتل دی چې رسمن د بخوا په څیر پسرلنی عملیات اعلان کړي حمله زیاتی کړي دي وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حامد کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوي دي د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 4 تنه په دې حمله کې ووژل شو دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگتن کې په خبرو بوختی هغه د جمعې په مخصوصن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې چین او اروپایي اتحادیې له استازو سره یې په واشنگتن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې دي خلیلزاد په یوه ټویټ کې ولیکل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تصمیم په اړه د یو توافق مسوده منل شوې خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9 نیټه جوړیږي
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اندېښمن دی چې د نوي کال په لومړیو درو ورځو کې د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی د دې کمیسیون اجرایی رئیس موسا محمودی آزادی رادیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرژوبلي او شتل شوی چې د جګړې ښکېلې خوایي د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي په دې موضوع د واصل وصال راپور واورئ
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرکشوب لپاره خنړی بولی وای چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي د دغه کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی وای چې د روان مریض کال په لومړی او دریو ورځو کې په هلمند کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرکشوب له وختل خلک اندېښمن کړي دي خغلی محمودی د شنبه پورس آزادی رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې ورسته پیخي د خی چې خېلې خواوي د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپل ژمنو عمل نه کوي
ما د شروع سالی تلفات داشتیم
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبل لرله د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیات اندېښنې او محکومیت وړ ده دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي
سال گذشته بازم قرباني خواهد
شد د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوی مریض کال په لومړی او دریو ورځو کې په هلمند کندوز او کابل کې خونړۍ او حمله غنو خلکو ته مرګ شوبله واړوله د هلمند په مرکز لخکرګا کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 3 تنه وژل شوی او یو ډیر شنو ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو آزادی رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوې دي د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په 314 کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول د نوي مریض کال په لومړۍ درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د اوختو مخه ونیول شي دوه تنو کابل خاریانو په دې راز د رادیو ته داسې ویل
ایمان عمر ما دی نو سی او تم دکاندارانو نه کړی نسته موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي
مخانګل سم از ولایت کابل خاص مایې است کنه می جنگ بس کنن
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې به ساري غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر 3000 تنه و چې 922 ماشومان دي طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سند ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د لشکرګاه د پرونیو چاودنو د مرشوب لوشمیر زیات شوی دی. د لشکرګاه په کرزی لوبغالي کې پرون شنبه دوی چاودنې وشوې او ویل کېږي چې د دغو حملو هدف د هلمند والی و چې روخ پاته شوی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والی تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مرشوب لو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولید چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ المانزه د میلې په خاطر راغلی وو. د دې ترڅنګ ولسونه هم راغلی وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دي درلوده هغه وګوري او بلاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو درېږي، او د دې ترڅنګ زموږ زمیندارانو کولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دو عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي، چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زموږ لاسته راغی 15 نفر زخمیان دي، چې په 15 کې 15 سطحي و دوباره اخراج شوي او 10 نفر اوس هم تر تداوی لاندې دي، خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفر شهیدانو، مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه، چې جمن 4 نفر شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر و محمد خان نصرت په شهادت ورسید.
نو تر دې دمه چې اوس ما ته د مرکه کوم، څه سوي دي اجرات؟ څوک نیول سوي دي په دې تور؟ څوک څه نیول سوي دي؟ څوک دي غفلت چا کړی دی؟
د غفلت په کله باید ووایم چې حیات ډیر قوي آیت د سارنوالی د ملي امنیت د امنیت قومندانې همدارنګه د ملي اردو او خپل د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه، تر څو عامه جانبه دا موضوع بررسی کړي چې څنګه وکولای شو دشمن په دغه سې یو تدابیري پروګرام کې داخل او بلاخره خپل عمل ته ځان ورسوي. پاتې شو د غفلت موضوع بالا غینه به معلوم شي. نه
تاسو څه ولیدل په غلازه کې چې کوم چاودنه کېدل؟ ځکه تاسو په سیمه کې وس کده اکثره ته وکړي.
بله، کله چې ما غرفونه لیدل کوله، نو چون زه یو بل پروګرام هم درلوده او دوستانو لکه تلم ماته ویلي چې لږه جله وکړه چې بل پروګرام مونږ خلاص شي. مونږ نور ځینو کې ډېر تم شو، خو دغلته لږ ضرورت په تیزۍ تېنه ولاړو. چې په تیزۍ لاړو مجرد چې انفجار وکړو، زه داسې پروت ما مخامخ ځان واچوو، سربازان هم زما مخې شاوخوا په ما راغی. بېرته چې پورته کېدم سربازانو پرېنښودلم چې دوم انفجار وشو. دغسې حالت کې بیا زه بچ شوم.
اوس هم په دې ارتباط څو پیغامونه چې تاسو اورېدونکو راستولی دي. دوفتانی له لیکلي دي، شاید هم له کندهار لیکلي، وایي د لوی کندهار د مشرانو پرلپسې وژنو ته باید حکومت ځواب ووایي. تر دې مهاله حکومت ته نه د شهید قهرمان قاتلان نیولی دي، نه د شهید جنرال عبدالرازق، او نه هم د شهید حشمت خلیل، او نه هم د شهید متی الله خان. غلام سرور خان هم لکندهار لیکلی دی وای لکندهار سره د طالبانو څه بدیده تیرو اتلو سکلون رئیسی وسلوالو طالبانو د کندهار مشانو ته ملا تړلی ده او پر لپسی وشنی او تر اوسه پورې زرګونه مشان وشلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. اوس به اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو یوه تبصره خبره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلی سرلیک دی، زلمی خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې د دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شو، نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړې. نوموړي همدارنګه په واشنگتن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړې. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپنو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمی خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې وې خواته کړي او یاده چې ښایي د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي، همداسې څه دي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخب حکومت یوې خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو یې نه خبرول داسې څه دي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکوي. د یادونې وړ ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو وروسته ویلي وغواړي په واشنگتن کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو لورو له استازو سره سلام مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، دغلته د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د خزو پاندېښنو یوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې لیکوال په نیویارک پانتون کې د افغانستان د چارو د کارپو بارنټ روبین له قوله وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره یوازینی ځواب دی. نوموړی زیاتوي طالبان بل لري نه شي، خو که چیرې امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووځي نو دا به ډاډمنه شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې کیږي. د بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمام شي. خو د دې لیکنې لیکوال بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان ښځې له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. د لیکوال په وینا افغان ښځې په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغې ملتیا کوي چې خپله اړتیا یې وي او کله چې یې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
د افغانستان مسایلو ته بیا هم را ګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هرکلی کړی چې په سوریه کې د داعش وروستی څنګر هم د دې ډلې له لاسه ووت. ولسمشر ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به د مراقبت په حالت کې وي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د شنبې په ورځ وویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بلاخره آزاده شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه ماته بلل سوې ده. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبې په ورځ د باغوس په کلي کې خبریالانو ته وویل موږ د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې په وروستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوس د سوریه په ختیځ کې د عراق پولی ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوس کې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقي یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغاوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په یوه دښته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړي لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار جعفری د مارچ په 22مه نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریه حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي، نه د امریکا متحده ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې، لا هم ډېر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو ویل موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي تروریزم دوام پیدا نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن ویلي چې کار له بشپړېدو لا ډېر لرې دی. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات متعهد دي چې د داعش ډله په بشپړ ډول ماته وخوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې مو د هلمند پرونی پیښې په اړه د هلمند له والي سره مرکه درلوده، خو اوس د خپرونې په دې برخه کې په کندهار کې د اروزګان د یو پخواني وکیل د وژل کېدو په اړه مرکه لرو. پرون د اروزګان یو پخوانی وکیل په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د دې پیښې په اړه د ولسي جرګې یو غړی عرفان الله عرفان وایي چې حکومت باید د دې پیښې تحقیقات وکړي. عرفان لازادی رادیو سره په خبرو کې له حکومت همداشان وغوښتل چې د شپاړسمې دورې د وکیلانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي عرفان سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
ډېر یو بد حادثه وه، نو څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې دا یو تورستي حادثه وه او د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هغه کسان هغه مشران چې دوی نفوذ لري، دوی ځای لري د خپل ولسونو په منځ کې او دوی د خپل ولس غږ پورته کوي، هغه نه غواړي چې ژوندی پاتې شي، هغه د منځ ووسي او هغه دپاره مشکل پیدا کړي. نو زموږ بارګۍ ورور شهادت دغه جلالۍ په ترس کې ده. نو څنګه چې تاسو خبر ده په دوه دورو د شورای ملي په دورو کې تخمین دورو کې تقریبا 40 تنه زیات وختبان شهادت ته رسیدلی، همدغه سې پیښو قرباني شوی.
د دې پیښو تر شا د چا لاس ده؟
متاسفانه د افغانستان دښمنان دوی خپل منځ کې دغه قسم یاد کړی چې موږ نه پرېږدو چې افغانستان کې داسې یو مشر، داسې یو قومي مشر مختلاشي یا وجود ولري چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره، د وحدت لپاره، د اتفاق او د سولې لپاره کار کوي. او داسې خلک دوی نه غواړي چې په دې وطن کې اوسي او ژوند وکړي چې دوی د خپل ورسونو غږ پورته کوي.
د ولسی جرګې نائب مشی عرفان الله عرفان په فراه ولایت کې د انابو حاصلات دوه برابر شوې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 3600 تنه اناب شوې دي. له بل خوا د افغانستان ولسمشر په وروستي سفر کې چې فراه ته کړی و ژمنه کړې چې د دې ولایت اناب به بهر ته صادر شي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
سږ کال په فراه کې 3600 ټنه د انابو حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتلې حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والی محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1600 هکتار ځمکه د انابو باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلاتو په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډېره برخه اناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کېږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
اناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د انابو باغونه دي. اناب د باغونه د کوشش لاندې راغلي دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسېږي، یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ اناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د اناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د انابو حاصلاتو زیاتوالی مني، خو د روان چارواکو څخه د اناب او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه انابو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د اناب هم پیدا نمیشه. آب و هوای فراه بسیار عالیه، باید بلیزی اناب فراه سرمایه گذاری شه. اناب فراه په 100 روپا ماتانیه
مختره عناب دې شه عناب دې برا ډېر شه هوا ده او د برا عناب ډېر دا برا د افغانستان په سطح ډېر شه عناب دې او چې موږ خیسته چې د برا عناب په خارج ته صادر شي
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل سفر په مهال چې فراه ته راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فراه ولایت عنابو او د دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیولو ته لیواله دي او په وینا یې ډېر ژر به د المان هیواد سره د دغه دوه ډول میوو صادراتو تجارتي تړون لاسلیک شي.
فراهم نبودن زمینه صادرات فراه عنابتان از خاطر از اینکه ما خدا یاد بتون هر روز ما یک دانه عناب میخورم واقعا به نظیر از جرمنی علاقه جدی به انارتان داره چون یه انار سفید در اروپا خریدار زیاد داره انشاءالله
تعالی زمینه صادرات فراهم بشه. طبی ډاکټر وای چې عناب د سرطانی ناروغي مخنیوي د وینې غوړ او فشار کمواله او د معدې زخمون لپاره ډیر ګټور دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 8 بجې او 1:30 دقیقې شوې د روانې خبرونې